د پخپرونې کې زه سالی لخپلو همکارانو سره ستاسو سره یم. السلام علیکم. د خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته بلل سوې ده. په خپرونې کې دا راپور هم لرو چې ولسمشر په کاپیسا کې د ناټو په بمباری کې د ماشومانو د وژنې پیښه وغندله. نور راپورونه هم لرو خو په پیل کې خبرونه. ولسمشر حامد کرزی هغه مهلت چې د افغان دولت د بګرام زندان د سپارلو لپاره امریکایانو ته ورکړی و د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. د فرانسې دفاع وزیر له یوې فرانسوي خپرونې سره په مرکه کې ویلي، له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو لپاره د ازبکستان له طریقه غځېدلې لار ډېره ګرانه تمامېږي. په داسې حال کې چې د سوریې په هومز ښار کې د دولتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات روان دي، د حکومت مخالف فعالان وایي چې پرون هلته لسګونه کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه اوري. ولسمشر حمید کرزی هغه مهلت چې د افغان دولت ته د بګرام زندان د سپارلو لپاره امریکایانو ته ورکړی و د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. په بګرام زندان کې شاوخوا 3000 افغانان او بهرنیان چې په تروریستي فعالیتونو تورن دي بندیان دي. په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼې کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې امریکا د روان کال د هوت یا کب تر 13 پورې چې د مارچ میاشتې له 9 نیټې سره برابره ده، وخت لري چې د بګرام زندان د ادارې ټولې چارې د افغانستان حکومت ته وسپاري. افغانانو ته د بګرام زندان د سپارلو مخکینی مهلت د تیر یکشنبه په ورځ چې د سلواغې 15 نیټه وه پای ته ورسید. د جمهور ریاست په خبر پاڼې کې راغلي چې دا مهلت د امریکایي اړخ د نه همکاري له وجې د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید سو. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر حمید کرزی د کاپیسا ولایت په نجرب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې د اوو ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده. د جمهور ریاست په خبر پاڼې کې د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل سوي چې د چهارشنبې ورځې په بمباری کې اوو ماشومان او یو مشر سړی چې دماغي ناروغي درلوده وژل سوي. افغان چارواکي وایي چې د دې ماشومانو عمرونه د اوو او 15 کلونو ترمنځ وو. د ناټو یو ویاند وایي چې دی دا پیښه نسي تاییدولی، خو دی منلې ده چې په دې اړه د څېړنې لپاره یو هیئت سیمې ته استول سوی دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې د فرانسوي ځواکونو یوه قمندان ادعا کړې چې بمباري د وسلوالو طالبانو پر مرستندویانو سوی ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د پیښې د ځای له کتلو وروسته دوی ولیدل چې هلته طالبان نه وو. د فرانسې دفاع وزیر جیرارد لونګویت له یوې فرانسوي خپرونې سره په مرکه کې ویلي، له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو لپاره د ازبکستان له طریقه غځېدلې لار ډېره ګرانه تمامېږي. لونګویت دا ونه ویل چې دا لار به څومره ګرانه تمامېږي. دغه لار اروپا له افغانستان سره نښلوي. په ځینو وروستیو راپورونو کې دا سوي وه چې امریکا د مرکزي آسیا حکومتونو ته د دوی له لارو څخه د استفادې په بدل کې په کال کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر ورکوي. ویل کېږي افغانستان ته 15% غیر پوځي بارونه او مواد د شمال له لارو انتقالیږي. اکثره اکمالات د ازبکستان له طریقه کېږي. د امریکا پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې ډیره د پولیو سمندري ځواکونو یو سرتیری د داسې یو بیرغ مخې ته عکس اخیسته چې د جرمني د نازیانو سیمبول ورباندې ښکاري. دا عکس چې د 2000 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې اخیستل سوی په انټرنیټ کې بیلابیلو بلاګونو ته استول سوی دی. د پولیو سمندري ځواکونو ویان ډګرمن سټیوارت اپټون تیره ورځ وویل چې د نازیانو د سیمبول کارول د منلو وړ نه دي او په دې اړه دوی خپل اجرات کړي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. وین زیاته کړه هغه سرتیری چې دغه عکس یې اخیستی و نور نو د دوی په قطعه کې دنده نه لري. د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د سوریې په هومز ښار کې د دولتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات روان دي، د حکومت مخالف فعالان وایي چې پرون هلته لسګونه کسان وژل سوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د سر ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دولتي ځواکونو پرون سهار وختي پر هومز ښار چې شاوخوا 1 میلیون وګړي لري د توغندیو او هوانونو ډزې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترین اشتون پرون په مکسیکو کې د سوریې پر وضعیت په خبرو کې وویل چې خلکو ته باید دا چانس ورکړل سي چې د خپل خوښي راتلونکی خپل وټاکي.
Our interests are all the same to stop the killing.
زموږ ټولو ګټې سره ورته دي، د وژنو مخنیوي او په سوریه کې رهبری دي ته هڅول چې په جدي ډول خپل مسؤلیتونه ومني او د بدلون لپاره اړتیاوې تشخیص کړي. دغه بدلونونه باید هر اړخیز وي څو د سوریه ټولنه پر داسې لارو برابر کړي چې خلک له خپل خوښې سره سم خپل راتلونکی ولري. نږدې یو کل مخکې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم پر ضد د پاڅون له پیل راهیسې هومس ښار د مقاومت اصلي مرکز دی. فعالان وایي چې د فبروري پر څلورمه پر هومس ښار د دولتي ځواکونو له یرغل وروسته تر اوسه پورې لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو ورکړل شوې شمېرې ځکه نسي تاییدېدلی چې حکومت سوریې ته د بهرنیو خبریالانو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې ناوی پیلې د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د ملکي وګړو د وژنې د مخنیوي لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. د یو بل خبر له مخې لیبیا پرون د سوریه ډیپلوماتانو ته په 24 ساعتونو کې دننه له دې هېواده د وتلو امر وکړ. د لیبیا ملي انتقالي شورا په تیره اکتوبر میاشت کې د بشر الاسد د رژیم مخالفین د سوریه د مشروع واکمنو په توګه په رسمیت وپیژندل. په لیبیا کې میشت د سوریه وګړي د اسد د رژیم پر ضد په منظم ډول په مظاهرو لاس پورې کوي او په دې بهیر کې تیر اونۍ د روسیې او چین د سفارتخانو مخې ته اعتراضیه مظاهرې وکړې. مسکا او پیکینګ د شنبې په ورځ د ملګرو تونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پکې د اسد د رژیم لخوا د مخالفینو ځپل غندل شوی وو. په بریتانیا کې یوې محکمې پرون 9 کسان د تروریستانو د روزنې د یوه کمپ او د لندن د اسهامو د تبادلې په بازار کې د چاودنو د پلان جوړولو په تور په حبس محکوم کړل. تورن چې تېره اونۍ خپل جرم منلی و 9 واړه پاکستانیان او بنګلادیشیان و خو د بریتانیا تابعیتونه لري. په دې کې 4 کسانو اعتراف کړی چې غوښتل یې د لندن د اسهامو په بازار کې یو بم کېږدي او 2 نورو یې تر دې کم جرمونه منلي دي. محکمې دې تورنو ته له 5 تر 6 کلونو پورې د حبس سزاګانې واورولې. 3 نورو تورونو ته چې په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې د یوه کمپ د جوړولو پر پلان یې اعتراف کړی د حبس دقیقه موده ونه ټاکل سوه، خو لږ تر لږه 8 کاله به په بندیخانه کې تیروي. دا کسان ټول د 2010 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نیول شوي وو. په یوروزون کې شاملو هیوادونو پرون د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د دې هیواد د سپما د نوي پلان په اړه شک څرګند کړ. له اقتصادي بحران څخه د یونان د ژغورنې په مقصد د بحث لپاره په بروکسل کې د یوروزون د 12 غړي هیوادونو د مالیې د وزیرانو غونډه د لوکزمبورګ د صدر اعظم جان کلود جونکر په مشرۍ جوړه شوې وه. جونکر د غونډې له پیلېدو مخکې وویل چې شایي په دې غونډه کې کومه پریکړه ونه شي.
I don't think that we'll have a definitive and
they ways fikr nakom che mush ba nan shpa yewi qati prekre ta rasiju mush ba da ho tar ho par bela belo arkhuno bahsuno wukri che mush tar rasiji kho mush kho fikr nakom che nan ba kuma urusti prekre wusi da kuma fajia nada. دغه ورځ د جرمني د مالی وزیر ولفګانګ سخوبل وویل چې د یونان پلان داسې یوه پړاو ته نه دی رسېدلی چې لاسلیک سي. دا غونډه 2 ساعته وروسته لغه پیل سوه چې د یونان سیاسي مشرانو اعلان وکړ چې د 122 میلیارد ډالرو معادل مالی مرستې د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اصلاحاتو په اړه موافقې ته رسېدلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. ولسمشر حمید کرزی ناتو په دې خاطر غندلې ده چې د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وماشمن وژل دي. د ناتو یو ویان د پیښه پاړه به خبري شو دلې خو ویل دي چې د تحقیقاتو لپاره ګډ هیئت سیمه ته استول شوی دی. نور د احمد تکل پر رپورت کې
افغان ولسمشر حمید کرزی پرون په یو خبر پانه کې د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بمباری په کلکه وغندله. د جمهوریت ریاست په خبر پانه کې د سیمه ایزو چارواکو په حواله ویل شوی دی چې د چهارشنبه ورځې په بمباری کې 9 ماشومان او 1 شل کلن ځوان چې د مغی ناروغي لرله وژل شوی. افغان چارواکي وایي چې د دې ماشومانو عمرونه د 9 او 15 کلونو ترمنځ وو. خبر پانه زیاتوی چې خاغلی کرزی په دې اړه د تحقیقاتو لپاره سیمه ته د یو هیئت د استولو امر هم کړی. فرانس پرس خبری اژانس د ناتو د یو ویان له قوله لیکي چې وایي دای دا پیښه نشي تاییدولی، خو دا مني چې په دې اړه د څېړنې لپاره یو ګډ هیئت سیمه ته استول شوی. د کاپیسا د امنی قومندان عبدالحمید ایرګان ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو ځواکونو سه شنبه نیمه شپه د نجراب ولسوالۍ په ګیاونومي کلي کې پر یو کور چاپه واچوله او په سهار په همدې کلی کې پر یو کور بمباری وکړه چې په نتیجه کې 9 ماشومان او 1 ځوان سړی ووژل شول. ایرګان وایي یو فرانسوي قومندان چې ځواکونه یې په دې سیمه کې ډیره دي ادعا کوي چې بمباری د وسلوالو طالبانو پر مرستندویانو شوې ده، خو ایرګان زیاتوي چې د پیښې د ځای له کتلو وروسته دوی ولیدل چې هلته طالبان نه وو. د امنیتي مقام زیاتوي چې دوی د سیمه ویډیوي تصاویر واخیستل او د فرانسوي ځواکونو قومندان ته وروښودل. عبدالحمید ایرګان وایي چې د دې سیمه اوسیدونکو ټول د طالبانو پر ضد دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي څومره ملکی وګړي چې په 2011 کال کې په افغانستان کې وژل شوي مخکې کله هم نه وژل شوي. د دې راپور له مخې په 2011 کال کې د افغانستان په جګړو کې ټول 321 ملکی وګړي وژل شوي. ملګری ملتونه وایي د دې شمېرې په سلو کې 70 طالبانو او په سلو کې 14 ناټو وژلي. فرانسه په افغانستان کې شاوخوا 3600 پوځیان لري چې ډېره برخه یې له کاپیسا نیولې د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې د ایسف په چوکاټ کې د امنیت د ټینګولو په چاره بخود دي.
د افغانستان د امر روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو مرستندوی صندوق غواړي د یو نوي کاري پروګرام له مخې په هیواد کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راکمه کړي. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې له دې مرستې نه د امیدوار میندو او ماشومانو د روغتیا او د دوی د مړینې د کچې د کمولو په برخه کې کار واخلي. د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو د ادارې ترمنځ دا تړون چې د 2012 میلادي کال کاري پروګرام نومیږي د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شو چې 6.1 میلیون ډالر ورته ځانګړي شوي. د دې وزارت سرپرست سوریا دلیل خبریالانو ته وویل چې د 2012 کاري کال پروګرام به د امیدواري د روغتیا د ښه کېدو د نفوس کنټرول او ځینو نورو برخو کې مرسته وکړي.
پلان کاری را پر سال 2012
په افغانستان کې د یو ان اف پی له مشر سره د 2012 میلادي کال لپاره کاری پلان لاسلیک کوو. دا پلان د یو کال لپاره دی او هغه مهم فعالیتونه چې په پایله کې د میندو ماشومانو او نوي ځوانانو د روغتیا د ښه کېدو د عامې روغتیا له وزارت سره د نفوس د کنټرول په برخه کې مرستې د قابلو او نرسانو د زده کړې لامل کېږي پکې شامل دي.
دغه پروګرام کې یو شمېر لري پرتو سیمو لکه بامیان، دایکندي او فاریاب ولایتونو ته د روغتیايي اسانتیاو رسول او یو شمېر کارکونکو ته د روغتیايي اسانتیاو ورخودل شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق استازي وایي چې د دغه 6.1 میلیون ډالرو نه به شاوخوا 3 میلیونه د امیدوارۍ د روغتیا په ښه کېدو او 1 لک به یې د جندر د ستراتیژۍ په برخه ولګول شي. د دغه سازمان استازي ډاکټر لورین سیزلر د خپلو مرستو د دوام په هکله داسې وویل:
د ملګرو ملتو د وګړو اداره ژمنه ده چې د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره له بیلابیلو امکاناتو کار واخلي. همداراز دغه اداره افغانانو ته د ښه ژوند او د لوړ کیفیت نه د ډکو روغتیایي اسانتیاو برابرولو لپاره هم ژمنه ده. زه د دې ادارې په استازیتوب له افغانانو سره د نورو مرستو ژمنه هم کوم.
تر دې مخکې هم د روغتیایي خدماتو د ښه کولو په برخه کې میلیونونه ډالر لګول شوي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هیواد کې په هر 2 ساعتونو کې یو مور د زیږون په حال مري. په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې روغتیايي اسانتیاو ته د میندو نه لاسرسی یوه مهمه ستونزه ده چې د دې ډول مړینې لامل کیږي. سره له دې چې ویل کیږي دغه ښځو ډېر ځله خپل غږ له بېلابېلو لارو چارواکو ته رسولی، خو داسې انتقادونه هم شته چې ګواکې د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کیږي.
القدی شبکې پرون اعلان وکړ چې په سومالیا کې فعال ترهګر ډله الشباب ورسره یو ځای شوې ده. راپور نوې د دې پیغام تر شا د القاعده مقصد شاید اسامه بن لادن له وژنې وروسته د خپل کمزوري سوي روحي بیرته پیاوړي کول وي. تفصیل له واشنگټن د هارون بچا په رپورت کې.
په یو شمېر اسلامي وپاڼو خپور شوی ویډیوي پیغام کې د القاعده مشر ایمن الزواهری ویلي، نن لما سره د مسلمانو امت لپاره د خوشحالۍ او زیر دی چې د عقیدې خاوندان به پرې خوښ او هغه څوک چې عقیده نه لري به پرې خپه شي. او هغه د سومالی د شباب المجاهدین تحریک د القاعده الجهاد په ډله کې شاملې دل دي. سو د سهونیانو او صلیبي جګړمارانو او د دوی د مرستیالانو چې د ټګانو حاکمانو په صفونو کې کار کوي پر ضد د جهادي اتحاد ملاتړ وشي. په دغه ویډیو کې د الشباب د مشر شیخ ابو زبیر اوډیوي پیغام هم خپور شوی چې پترس کې نوموړي الزواهری ته د وفادارۍ لوز کړی دی. باید وویل شي ایمن الزواهری ورسته له هغې چې د امریکا خاصو ځواکونو تیر کال د مې په 2 اسامه بن لادن د پاکستان په بټ آباد ښار کې وواژه، د القاعده شبکې د مشرۍ واګې په لاسو کې واخیستې. د الشباب په حکله چې د افریقا په ختیځ کې د سومالیا هیواد په زیاترو سیمو نفوذ لري، ویل شوي چې د القاعده د مشر په توګه د ایمن الزواهری له ټاکل کېدو سمدستي وروسته یې د حمایت اعلان کړی او د تیرو 2 کالونو راهیسې یې له یادې ترهګرې شبکې سره د اړیکو لرل په ډاګه منلې دي. رویټرز جانس د یادو دواړو ترهګرو ډلو په تړنه د یو کتونکي تبصره راغستې چې ویلي دي د نړۍ هغه یاغیان چې زیات تکړه او نوښتګر دي او د انټرنټ د کارولو مهارت لري به وانګیري چې په لویدیځ د حملو کولو لپاره ورته د القاعده اجازه ملاو شوه. دا جانس په لیکنه د القاعده او الشباب د یو ځاکېدو خبر ته د لویدیز لومړنی غبرګون ډېر جدي نه و چې وایي د القاعده مشرتابه په یو کمزوري حالت کې د افغانستان او پاکستان له پولیسو سره په لګېدلو غرنیو سیمو کې چرته پټه ناسته ده. رویټرز جانس په یوه وخت کې د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې وایي الزواهری په خپل اعلان کې کومه نوې خبره نه ده کړې، او دا ځکه چې د القاعده او الشباب نږدې اړیکې هر چا ته معلومې دي. د چارواکي زیاته کړې دا حقیقت نشي بدلېدی چې د القاعده د سرخلک دا مهال په کړاوونو کې راګیر دي، او دا چې القاعده هڅه کوي د دا رقم ویډیویي پیغامونو پور کولو سره خلکو ته خپل نړیوال اهمیت ورپه یاد کړي. ځینې څېړونکي هم د ایمن الزواهری دغه نوي پیغام ته د القاعدې د پروپاګندې د کمپین د یوه تکتیک په توګه ګوري، چې وایي د امریکا ډرون بریدونو د دغې شبکې ملا ماته کړې چې وی نشو کړی د 2015 کال را په دیخوا د لویدیز پر ضد کومه غټه تروریستي حمله وکړي.
له دې رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته رسېږي. په پاتې شیبو کې د ازادي راډیوي مجله چې اسدالله غزنفر وړاندې کوي.
د ازادي رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادی رادیویی مجله وړاندې کوم. د رادیویی مجله په پیل شوې خبرونه کې د اسلامي علومو نامتو عالم اکاډمیسین عبدالاحد اشرکی د خپل ژوند، آثارو او افکارو په باره کې راته خبرې لري.
نو د ما تالیفات تقریبا یوسلو دواوشتی یوسلو دریوشتی.
هلمندی شاعر مینه مسکا د خپلو ادبی هڅو په باره کې معلومات راکوي. د پښتونخوا له یو لیکوال اسیر منګل سره د راتلونکي پښتو نړیوال کانفرنس په باره کې د داود وفا مرکه اوري. محبوب الله خان مو په هند کې پښتو ژبې او ادب ته له روان کار خبروي.
د دین علاوه ډیر لیکوال داسې شته چې هغه په هندوستان کې پښتو ژبه زده کوي لګیا دي. په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې څانګه ده، هلته چې تر ماسترۍ پورې تللې ده.
د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
مصری لرغون پوهان وای چې دوی به ډیر ژر د غزنی د لرغونو آثارو په اړه څېړنه پیل کړي، او تر راتلونکي میلادي کال پورې به د هغو د رغولو پلان هم برابر کاندي. دغه لرغون پوهان چې د افغان دولت په بلنه افغانستان ته راغلي دي، غواړي د ټول هیواد د لرغونو ځایونو د رغولو لپاره پلانونه جوړ کړي. د سرنوشت ورځپاڼې له رپورټ سره سم مصری لرغون پوهان ډاکټر احمد او ډاکټر مدحت د غزنی د لرغونو آثارو لیدنه پیل کړي، او د دغه ښار د تاریخي آثارو په بعد حالتي اندیښنې څرګنده کړې ده. ډاکټر احمد د غزنی د بالا حصار او لرغونی ښار له لیدو وروسته وویل چې د دغه ښار د تاریخي آثارو رغونه یو عاجله او بیړنۍ اړتیا ده. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته دنده سپارل شوې چې د کابل د بالا حصار ساحه او د شیر دروازه د غره تاریخي دیوال بیا ورغوي. له راپورونو سره سم د افغانستان د وزیرانو شورا فیصله کړې ده چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته د بالا حصار ساحه او د شیر دروازه دیوال ورغوي. دا نه دی ویل شوې چې په دې پروژې باندې به کار څه وخت پیلېږي.
تیره اونۍ په کابل کې د هندي لیکوالو د ژباړل شویو کیسو یوه ټولګه خپره شوه چې نوم یې دی د عامر میلمستیا. دغه کیسې هندي لیکوال روشنلال ملوترا پښتو کړي دي. د دې ټولګې په باره کې او په هند کې پښتو ژبې او ادب ته د روان کار په باره کې له افغان شاعر او لیکوال محبوب الله خان سره چې اکثره وخت په هند کې اوسي د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی محبوب د کیسو د دې ټولګې په اړه وایي.
دا هغه کیسې دي چې روشنلال ملوترا ژباړلې دي. په دې کتاب کې 14 کیسې راټولې شوې دي، او په 130 مخونو کې دا کتاب له چاپ راوتې ده. دې کې یوه کیسه د خپل ده، او نورې کیسې چې دي ټولې د ژباړلې دي، چې په دې کې د هندستان نامتو لیکوالان لکه رابندرناث ټاګور، منشي پریم چند یا کرشن چندر دا ټول په دې کې شامل دي چې دی وایي کیسه دی غوښ باړ دي.
شغله محبوب ملوترا پرته لدی چې په پښتو باندې شباړی کوي او دا کتاب شباړلې دی، په پښتو لیکل هم کوي، تالیفات هم لري.
او د په پښتو باندې لکه څنګه چې مونږ تاسو لیکل کوو دی هم لیکل کوي. قلمي نسخه ما سرشته هم او مالی دلیم دي. لدین علاوه د یو بل کتاب د لندو کیسو ټول غیدا چې هغه اوس ترچا پلان دی چې هغه د خپلې کیسې دي. همدارنګه د هندي پښتو قاموس هم چاپ کړی دا چې هغه په هندستان کې خپور شوی ده، چې هغه اولنی قاموس ده چې دی هندی پښتو ده.
څنګه کتاب دی وړکی دی؟
هغه غټ کتاب ده، تقریبا 1500 مخه کتاب ده. د دې نه علاوه ملوترا سلویخ کاله په آل انډیا رادیو کې کار کړی ده په پښتو څانګه کې، او بیا د پښتو څانګې د مشر په توګه تقاعد شوی ده. د ډېرې ډرامې لیکلي دي، ډېرې تمثیلی ٹوٹی لکھ لی، همدارنګه زین نور معشومان لپاره کیسی لکھ لی دی، خو ټول چاپ شوی نه دی، او دغه کتاب دا اوس د چاپ.
شغل محبوب دای په هند کې اوسېدلی دی او مورنۍ ژبه هم پښتو نه ده. البته ما په پښتني سیمو کې، په افغاني سیمو کې داسې سکان لیدلی دي چې کورنۍ ژبه یې، چې مورنۍ ژبه یې پښتو یې، خو داسې هندوان مې نه دي لیدلي. نو د ده مورنۍ ژبه به هم طبعا پښتو نه یې، او بیا په دې سیمه کې هم نه دی اوسېدلی. نو څنګه د ده نثر مشکل نه لري ستا په نظر؟
د ده نثر چې تر کومه بریده ما کتلې ډېر عالي ده. البته د ده په نثر کې کلیوالي لغات هم شته. د ده په نثر کې
کلیوالي لغاتونه د لکومه کړل؟
کلیوالي لغاتونه خو دا دي چې دی زیږېدلی ده پخوا په سوات کې، نو له سوات نه یې ځان سره وړي دي.
یعنی ماشومتوب یې په سوات کې؟
او ماشومتوب یې په سوات کې تیر کړی ده. بل دا ده چې ده په خپل کتاب کې افغاني لغات هم کارولي دي، لکه د مونږ هغه لغات چې دلته دود دي، لکه مونږ په افغانستان کې چې وایو دا هم کارولي دي. دې لپاره چې دی وایي چې د ما مخاطبین افغانان دي، نو دا ده ته اړتیا وه چې دا دی وکاروي. دا یو ښه خبره ده. نو زه به په دې برخه کې د ده یو د اول کیسې چې پرده نومېږي د دې یو پاراګراف ولولم. د چودھری پیربخش پلار د ګمرک په دفتر کې مامور و، عایدات یې ښه و، یو کوچنی لاکن پوخ کور یې هم ودان کړی و، زامنو ته یې د زده کړې پوره فرصت برابر کړ. دواړه زامن یې له یولسم ټولګي نه په فارغ تحصیل کېدو په ریلوی یا اورګاډي کې د بابوګانو په منصب ونیول شول.
شاغلی محبوب، له ملوترا پرته په هندوستان کې نور داسې هندي لیکوال، داسې هندیان چې هغه په پښتو لیکل کوي، په پښتو تالیفات لري او په دې ساحه کې منډې وهي، نور کسان هم شته؟
له ملوترا نه پرته چې د په آل انډیا رادیو کې ډیر کسان شته دي چې هغوی پښتو لیکل کولی شي، لکه ممتاز ولی، لکه هریندر پوری یا رام پرکاش، دوی چې دي په پښتو لیکل کولی شي.
تالیفات لري داسې کسان؟
تالیفات خو چې لري هغه منوهر سنگ بترا نومېږي، هغه ډیر زیات اوس هم مضامین په افغانستان کې خپریږي چې هغه هم په پښتو لیکل کولی شي. دی هغه په مورنۍ ژبه پنجابي ده، په اصل کې سکھ ده، نو د په پښتو ژبه. د دې نه علاوه ډیر لیکوال داسې شته چې هغه په هندوستان کې پښتو ژبه زده کوي لګیا دي. په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې څانګه ده، هلته چې تر ماسترۍ پورې تللې ده، او هلته درې برخې دي، درې صنفونه دي. نو هغې کې هندیان ناست دي، او همدارنګه په جامع ملیه پوهنتون کې هم پښتو ژبې څانګه شته ده چې هلته هم خلک پښتو
زده
په ډیلی کې ده. خو لکه په هغه کچه چې لکه څنګه چې مونږ او تاسو لیکل کوو دغسې نه دي، لکه دوی چې دي ډېر زده کوي، خو د پردۍ ژبې په توګه زده کوي.
شغل محبوب، په هندوستان کې خو ځینې افغانان هم شته، او په دې کې به لیکوال هم یې د افغانستان د ژبې لپاره، د فرهنګ لپاره، د افغانستان د ژبو لپاره، د تاریخ لپاره به کار کوي. د هغو پیسه کې څه وایست؟
په هندوستان کې له ډېر پخوانه استاد خالق رشید اوسیږي، چې هلته په پوهنتون کې استاد مو، یا په سفارت کې بیا فرهنګي اتشم و. دی چې دا دی د پښتو باندې لیکل کوي، یا د هندوستان کې د پښتنو په تاریخ او په بیلابیلو اړخونو باندې د کتابونه هم لیکلي دي او مقالې هم لیکلي دي. بله خبر دا ده چې هلته زموږ سفارت هم چې ده هغه ځینې هڅې کوي لګیا دي. لکه تیر کال یو کتاب خپور کړی و چې سباش چندر بوس څوک و، چې دا د استاد رشاد کتاب و چې هلته په پښتو ژبه خپور شو.
سفارت خپور کو؟
دا د افغانستان سفارت خپور کو. د دې نه پرته په د هندوستان بهرنیو چارو وزارت یو مجله لري په پښتو ژبه چې هغه هندلید نومېږي، او همدارنګه د خپله د آل انډیا رادیو پښتو څانګه چې ده، دا هم هر ورځ 200 خبرونې کوي د افغانستان لپاره یا د پښتنو لپاره.
مطبوعاتو کې غیر له د هند لید نه بل داسې مجله او خپرونه شته چې په پښتو ژبه یې؟ په هندوستان کې
په پونا کې محصلینو یو مجله پیل کړې وه، نوم یې اوس د ما په ذهن کې نشته ده، خو یو دوه ګڼې چاپ شو بیا بنده شوه، او هغوی هم هلته وخت په وخت مشاعرې کوي او ادبي ناستې کوي، خو هغه سي چې لکه څنګه چې زمونږ په هیواد کې کارونه دي هغه سي نه دي، او لبد مرغه زمونږ سفارت هم هغه سي فعال نه ده لکه څنګه چې په افغانستان کې سفارتونه فعال دي او د خپل فرهنګ لپاره کار کوي. خو یو څه هڅې روانې دي چې په دې کې به د سارک فاونډیشن ده چې هغه هر کال افغانستان د لیکوالان ورغواړي او د دوی د آثارو د خپراوي لپاره هلته هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په دې وروستیو ورځو کې له پښتونخوا څخه د لیکوالو یو ډله افغانستان ته راغله چې په پېښور کې د پښتو نړیوال کانفرنس د جوړېدو په اړه له افغان لیکوالو سره خبرې وکړي. دغه پلاوی څو ورځې د مخه په جلال آباد کې وو، او هورې زموږ همکار داود وفا د پلاوی له یو غړي اسیر منګل سره د پښتو نړیوال کانفرنس په باره کې دغه مرکه کړې ده.
اسیر منګل صاحب، تاسو د یوې ډلې لیکوالو او فرهنګیانو سره افغانستان ته راغلي، کابل مو لیدلی او اوس جلال آباد کې د یو بل پښتو نړیوال کانفرنس یا کنوانسیون لپاره. که وایي چې دا کنوانسیون یا ستاسو په اصطلاح کنوینشن د څه لپاره دی؟
دا کانفرنس مونږ مخکې 2015 کې هم کړی و، درې ورځې نه په مارچ کې په نشتر حال پېښور کې، اوس بیا هم کوو په شپږم اووم اتم اپریل په 2012 کې په پېښور در حال کې. مخکې چې مونږ کړو ناغه پښتو نن پرونو سبا داغه دادغه چې مونږ داوی چې د ګلوبلایزیشن د عالمی کلی کې چې یو کلی وی یو ملک وی یو به جب وی یو به کلتوري په دې عالمی کلی کې زمونږ د جب سه حال وی. او چې کله مونږ غدری ورځ نه کانفرنس وکړو په هغه کې د افغانستان نه د کوټې نه د کراچۍ نه د یو ای ای نه د بینا په زوبینا قطر نه اروپا نه امریکا نه مړه لرو چې څومره کم ځای کې چې پښتو د پاره غی کار کولو په پښتو سره مینه و ناغرالو موږ ته یو تالار تم راغون کو موږ ته الله تعالی دا یو کریډیټ راکو چې هغه یو تالار تر راغون کو ناغی یو دا خبره وکړه چې پښتو په داسې حال کې هم خپل ځان ژوندې ساتلې چې وایون کې کم سہولتونه هم کم او چا ورته دومره خیال هم نه. نن خو د الله تعالی فضل سلو څلور نیم کروڑ پښتانه په دې ټول په افغانستان او پاکستان کې ژوند کوي، دا ټول پوس راویخ شوی دی، بیدار دی، خپل ژبه سره خپل کلتور سره خپل تهذیب او تمدن سره اړیکی لري، مین لري، عقیدت لري. نو څه سوال نه پیدا کیږي عالمی کلی کې به د خپل تشخص برقرار ساتي.
اسیر منګل صاحب، دا خو د تیر کانفرنس خبرې وي، سکل به کانفرنس پس کیږي؟
سکل اوس دا دغه چې پښتو او پښتانه نن او سبا مونږ پرونه ورځ پرې خو چې نن پښتون سکه دی، پښتو ژبه په سکه ده، د پښتو کلتور او تهذیب او تمدن په سکه ده، پښتنو ته کوم ستونزې پیښې دي نن څنګه ده او سبا به څنګه وي. نو په دې اړه باندې مونږ اوس د درې ورځو د پاره بیا اعلان کړی دی پښتو ادبي چمنټل د سوري لاندې به دا درې ورځې نه عالمی غونډه په پېښور نشتر حال کې شپږم وم اتم اپریل باندې کیږي.
اسیر صاحب، په دې درې ورځو کې به پروګرام څه وي؟ مقاله ویناګانې، شیرونه، دا به وي او که سبل څه به هم وي؟
پړمبی ورځ به مونږ چې کم دی چې کله پرانسته اوشي، نو هغې کې به بیا دویمې نشست کې مونږ داسې یو لنډ یو د مقالو یو غونډه لرو چې هغې کې د پښتو ژبې په حواله، مونږ ته ادب په حواله، مونږ ته لیکوالان پوهان راشي، هغې به مونږ ته مقالې مختصر اختصار غونې لنډیز به پیش کړي، او بیا به دغه مقالې مونږ خدای پاک مونږ ته توان راکړو طاقت راکړو، نو کېدای شي چې مونږ کانفرنس ته په کانفرنس کې دا چاپ کړي چې هغه خلکو ته بیا مونږ ورکو. نو داسې امکان لري چې دا کانفرنس په دریم اورځنی په اخیری ورځ مونږ د مقاله به چاپ شي او مونږ به د ملګرو ته ورکو. د شپې به مونږ دا یو پروګرام جوړ کړی چې محمدین مقید ژوند او فن په هکله تاسو ته تھیټر ډراما پیش کو. نو هغه که مونږ وکولی شو خدای پاک توان راکو، نو دا زمونږ دغه دی. په سار باندې به مونږ کوو ورکشاپ، بس سلورو ڈلو کے سلورو ڈلے بجوڑی کو پاگ آرے ڈلے تب یو یو موضوع کو پاگا موضوع بانے بخبر ہو کو چھے پختو جب تا ادب تا کمستون زی پیخی دی اگا جلا جلا سلور موضوعات تی سلورو ڈلے بوی ناغے بمونگ تا بیا یو نتیجہ را کی یو پیالا برا کی بیا داغے پرانا کی بمونگ
اعلامیه خوراکو نو په اخیرنۍ ورځ به چې کوم زمونږ د خپل میلمانه د خیبر پختونخوا په تاریخي ځایونو وګرځو، نو چای کې د خوشحال بابا مزار دی، د رحمان بابا مزار دی، یا نور داسې زمونږ تاریخي ملي قومي ځایونه چې دي هغه به خپلو میلمنو ته په ګوتو کړو. په اخیرنۍ شپه به مونږ به دی راولو اسلامي کالج پېښور ته چې دا د خیبر پختونخوا یوه تعلیمي تاریخي ادارہ دا، نو پائے کہ بے ونڑے والا مشاعرہ جوڑو کو بس پتے بے ختم.
رادیوی مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سیشن بے سہار 8 بجے واوری.
شاوخوا درې کاله پخوا چې د امریکا یوې فضایي بیړۍ له مریخ سیارې څخه څه خاوره راوړه، په دغه خاوره باندې د لندن په امپیریل کالج کې څېړنې روانې وې. د دې څېړنو له ځینو نتایجو مو وشما رشیدی خبرې.
برطانوي ساینس پوهان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې مریخ سیاره دومره ډیره وچه ده چې د ژوند امکان پکې نه ښکاري او هیڅ ډول ژوی به پکې نه وي. د جیو فیزیکل لیټرز له رپورت سره سم د لندن د امپیریال کالج پوهانو د مریخ هغه خاوره چې په 2008 کال کې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د مرکز یا ناسا فینکس نومي فضایي بیړۍ له مریخ راوړې وه تجزیه او مطالعه کړې ده، او دې نتیجې ته رسیدلي دي چې مریخ سیارې شاوخوا 600 میلیونه کاله سخته وجوبه تیره کړې ده. د امپیریال کالج پوهانو برابر 3 کاله د مریخ په خاوره باندې تحقیقات کړی دي، او ل خپل اوږده تحقیق وروسته ور معلومه شوې ده چې په مریخ باندې دومره اوږده موده او چوبه تیره شوې ده چې که هلته هر ډول ژوند وو هغه به تر خاوره لاندې شوی او ختم شوی وي. برطانوي پوهانو ل خپل تحقیقاتو دا نتیجه هم ترلاسه کړې ده چې په 13-15 کلنه موده کې په تودو وختونو کې مریخ په خپل سطح باندې 1.5 ځای اوبه لرلې دي، خو دا موده دومره اوږده نه ده چې ژوند پکې راوټوکیږي. د لندن د امپیریال کالج محقق ټام پایک وایي چې که څه هم د مریخ په مخ باندې اوس د یخ لوی ټوټې موجودې دي، خو مریخ لا تر اوسه د خپلې وچوبې عمر تیروي او دا حالت ممکن په سلګونو میلیونه کاله روان وي.
راځي د افغانستان د ځوان نسل د یوه استازي شاعر عبدالله پیکار یو نظم په خپل لده څخه واورو.
ما یو تعریف درنا هم ونلید د دې تیاره تیاره حالاتو پنوم، بس خو بدرنگ زندگی تیروم د خپلو پاکو احساساتو پنوم. نمی ملا نمی ساقی پکار شو، نمی مسجد نمی خانه و نیوا، نمی تقدیر په اختیار کې واخست، نمی پلاس کې زمانه و نیوا. د دې دنیا د هر قانون په لاس کې څو خوش تشې فلسفه پاتې دي، یو څو ړندې تجربې هم ورسره، څو سولېدلې نظریې پاتې دي، یو څو ړندې تجربې هم ورسره، څو سولېدلې نظریې پاتې دي. سڑے چنز و کن نگر میگی کدل مرون و افسانے وائے ما، توی ولا سنا پغو گنو اخی زچ دا حسن ترانے وائے ما، توی ولا سنا پغو گنو اخی زچ دا حسن ترانے وائے ما. داد دربار دا عیش و نوش خدایان لہو سنو سرمی نکوی، دوی چپوہی گچ روح چتوائی بس ل جسمونو سره مینه کوي. دا چې احساس را ته پتل تلی، دا محتسب او دا حساب نه منم، چې پکې شور د سرور نه اورما، دا سی بے کیفا استراب نه منم، چې پکې شور د سرور نه اورما، دا سی بے کیفا استراب نه منم. اوس چې تیارا او رڼا پی جنما، اوس به پخپلا قضاوت کوما، زچ رهبر شم د خپل ذات دلارو، بیا به لټولو بغاوت کوما. زچ رهبر شم د خپل ذات تلارو بیا بل ټول بغاوت کوم.
باز محمد شادمن د کیسو لیکوال دی. د په وروستیو کلونو کې حکایتونه لیکلي دي. ښاغلی شادمن خپل یو حکایت راوړی.
خالیزاد مار سهار په خړه له خپل غاره راووت، پر ونه وپیچل شو. سوکایه د مرغۍ زارې تصرور حس کړ. مرغۍ د مار په غهاره واورید، بر شو والوته. مار د مرغۍ ویده بچی په سا ځان ته ورکش کړ. د مرغۍ شور ماشور شو، له نورو ونو مرغۍ راوالوتې. مار ته یې وویل، پیښه څه ده؟ په سپیدو دې دا وړ بچی په خوله کې اخیستی دی. مار ستونی کیه کیه، ګلډې ګلډې سترګې یې وچې د مرغۍ خوا ته ونیوې. په غصه یې وویل، دا څنګه زمانه شوه؟ خپل او پردی ورک دی، ا د کلو کلو دوستي. بیا یې سا وویسته، وړم یې زما له بچي سره به ملګری وي، یو بل به وپیژنې، تل به موږ نه یو ژوندي، خو دوستي به دوام لري. مرغۍ په ژړا ژړا وویل، مار راله، یکې یو بچی لرم، هیڅ زړه مې نه پرې کیږي. مار په ډېره خوږه او نرمه ژبه وویل، راشه مرغۍ جانې، خپل بچی در واخله. مار سر حسک ونیو. مرغۍ له خوشحالۍ د مار پر سر ورپیده، په خپل بچي پسې یې د مار په خوله سر ننه ایست. مار غاښونه پرې ټینګ کړو، کښې شو، پر ونه راوښویدو. مرغۍ پښې رپولې. مار د غار خوا ته کوږ وږ روان شو. دا نورې مرغۍ په یوه ساعته پاچا دربار ته ولاړې. فریادونه، شور او چغو بغو یې جوړه کړه. د ځنګله پاچا کوترې ته مخ ور واړاوه. کوترې د مرغیو خوا ته وکتل. مرغۍ په هوا وارخطا وارخطا رپېدې. کوترې په خوږه ژبه وویل، د پاچا عمر دې دراز وي، په الهي کتاب کې راغلی دي که په چا ظلم وشي له هغه سره مرسته وکړي، بېشکه الله له ظالمانو سره مینه نه کړي. زمري پښې ته غږ کړ، زه له مرغیو سره مار په څکېدو څکېدو راوله. مرغۍ په هوا، پښې په ځمکه، د مار غار ته راورسېدې. مار له غاره د باندې په لنده خاوره کې کوړې وړې پروت و. پښې یې سر ته جګه ودرېده. ژر ژر یې وویل، هله هله، درځه درځه، د ځنګله پاچا غوښته یې. مار خوله وازه کړه، په شونډو یې خپله نرۍ ژبه تېره کړه. سوکه سوکه یې کپرۍ وپړسوله. پښې ته یې په تند غږ وویل، شرم نه لرې؟ د پلار نیکه دښمنانې دې بېښه او بده کور ته راوستې. په خپل کور کې زه اوس څه ورته وایم؟ پښې لکۍ ببره کړه، درځه درځه، د پاچا امر دی، ډېر وي مازغه مه خوره. مار ورته وویل، زه په کومه راغلې په هغه بېرته ولاړه شه. پښې لکۍ وښوروله، یا یا، خدای یو مالګې تروې، ته له مخه ځله شه. مار دستي د جنګ دانه واخیسته، پښې هم ببره شوه. مرغۍ له ویرې په هوا رپېدې. مار له زهرو ډک غاښونه د پښې ملا ته برابر کړو. پښې ټوپ کړ، هلته غلې پرېوته. مار سر حسک نیولی و، په خهاره یې خوت. پښې سره کندۍ شوه، دغسې یې ور ټوپ کړ. په خپلو تیرو غاښو یې د مار سر ټینګ ونیو. مار له ځمکې ځمکې خپله لکۍ وهله. مرغۍ یو په هوا مشوکې سره وجنګولې، د خوشحالۍ وچوڼېدې. پښې ته یې په یوه آواز وویل، زه خدای دې شا ځمکې ته مه وروله. اوس چې پښې هر څومره له لوړه ځایه رالویږي، په پښو جګه درېږي.
د ښاغلي شادمن حکایت خو مو واورېدی چې د موضوع په لحاظ اساطیرو ته ورته و. په اساطیرو کې ډېر ځله دې پوښتنې ته ځواب موندل کېږي چې ژوي او نور موجودات ولې اوس دغسې دي چې وینو یې. البته دې پوښتنې ته د ځواب ورکولو په وخت معمولا د ژوند یو درس هم زده کېږي. دلته مو واورېدل چې هغه څوک په ګټه کې دی چې له مظلومانو سره مرسته کوي. اوس راځئ یو بل حکایت واورو او د ژوند یو بل سبق زده کړو. دا حکایت فریده سیفی لولي.
خبری
یوی خزی پا مجلس کی صداسی خبر وکره چی اکثر ناست کسانی با قهر اول او اشنایان و دوستان و تسبک اخکار شوا دا پخبل اکڑی خبر پخیمان شوا دا خار دیری اخیاری بودهی تا ورغلا چی دا دی صحوی دا جبران اولو لار وروخی بودهی ورتویل چه چنگا تیارخ برشی لبنکو یو دک بالخت براواخلی کوچه پا کوچه بگرزی او ده هر کور مخی تبا چودانی بنا کشیندی خزی هم داسی وکر بالختی راواخیست ویس پخاوم او کرای شپا کوچه پا کوچه وگرزی ده هر کور مخی تای چودانی بنا کی واچولی پس باس هر بوده تا ورغلا چه نور هدایت ور نواخلی بوده ور تا ویل اوس نلارشا کوچه پا کوچه وگرزا او اچولی بنا کی بیر ترا طولی که خزی ورته ویل تا خونه ممکنه ده چه ده هر کور مخی تا چول شوی او بعد وڑی بناکی را طولی کم بوده ورته ویل کدی خبری هم ده سی بناکی دی چه را طوله ولی نممکن دی ده تجربه می زکه در بانی وکره چه ده مثال دی یاد وی او همیشه لزان سر اول خو فکر وکره بیا خبر لخلی او باسی
هغه کسان چې اوسنی ادبیات مطالعه کوي په دې نظر دي چې نن سبا په افغانستان کې تر بل هر وخت د ښځو شاعرانو شمیر زیات شوی دی. په وروستیو کلونو کې په کابل سربیره په لرې سیمو او ولایتونو کې هم تکړه شاعرانې پیدا شوي دي. مینه مسکا د ښځو د ځوان کهول یوه شاعره ده چې د هلمند په ګرش کې اوسي. له دې سره مو د تلیفون په ذریعه لنډه مرکه کړې ده. د اورېدو بلنه یې درکوو. مینه موسکا څومره وخت کې چې شاعری کوي؟
دوه کال کې چې شاعری کوم مخکړور.
نو په ګرش کې د ښځو شاعرانو کوم بهیر هم شته، کوم ټولنه هم شته او کنه له ځان سره بوخته؟ شاعران
خوندي ستا په ګرش کې کوم بهیر جوړ شوی دی او چا ویلې دی چې جوړ شي؟
نو دی بهیر له خوندې چې شاعری کوي له غوسره ارتباطي بیا کنه؟
زه خوندې سره پیژنم، دا غوسره کښې نه وکړه تله.
او تاسو څنګه غزلونه لیکئ، څلوریزې لیکئ، نور څه لیکئ؟
غزلې لیکم، څلوریزې لیکم، لنډیزې چې خوندې دی به حیات پښکې لري، څپیزې اوس چې بازار یې هم تود شوی لیکم.
ډېر علي، او داسې یو شعر د سره څکه دی، هر ژانر وي که غزل وي که بل شی، چې اوس د سره لنډ پروت یې او وایې وروئ. ارشاد
خپل مې غمونه ګرانو شاته لکه غل پاتې شو، ستا زره ورغمې په زړه کې لکه غل پاتې شي، راسره ځي لکه سایه تر خپل منزل پورې غم، خوشي پر نیمه لاره ولي لکه شل پاتې شي. مرمخې دا کته چې دومره تاثیري شي راته چې دغه اوس په زړګي همېشه بل پاتې شي، چې مې بېوسه مسافر کډوال وطن ته راشي، چې مې بېوسه مسافر کډوال وطن ته راشي، د زړه د ورانو کنډواله مې شش محل پاتې شي، چې د غفلت په بالښت پرېږدي، د غفلت خوبونه مینې زلمې د پښتونخوا دي، داسې بل پاتې شي.
مینې موسکا، د غزل خو دې ډېره پخه غزل وه، ماشاءالله ډېره شوله، نو څنګه د کتابونه د شعر لري هلته؟ کتابونه څه چې ویل ولي؟
شاعرانو د دوو تکړه شاعرانو دوه کتابه راسره شته، چې د درویش ترانې کتاب دی او د عبدالباري جهاني کتاب راسره شته، چې کله سره یې لولمه هغوی هغه کتابونه ګورمه.
نو غیر له دغو دوو کتابونو بیا نور ادبي مطالعه څنګه کوې؟ له نورو ادبیاتو څنګه خبرېږې؟
تلویزیون ګورم او رادیو اورم د نورو شاعرانو ادبي بهیرونه چې کله په هلمند کې وو ادبي بهیر شته د هلمند سیند په نوم باندې چې یو کار بل کار مشاعره ورکوي هغوی ګورم په رادیو کې او په تلویزیون کې ګورم نو دغه ادبي رادیوګان څخه یې اورم یا د تلویزیون څخه ګورم مینه مې ولاکن ورسره پیدا شوله
په ګرش کې چې تاسو هلته اوسئ د نجونو مکتبونه شته
بلې هو د نجونو مکتبونه شته چې ګرش کې د لیسان اسلامي او مکتبو مکتب دی چې هغه اوس هم فعاله دی باید خوش بختانه وایم چې صح
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ
په اوسنی افغانستان کې څو ګوته په شمار داسې لیکوال شته چې د تالیف کړیو کتابونو شمیرې تر سلو اوښتی دی. د اسلامي علومو عالم اکاډمیسیان عبدالاحد اشرفي هم په دغو ګوته په شمیر کسانو کې شامل دی. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. جناب استاد اشرفي، څو ورځې د مخه د افغانستان ولسمشر د افغانستان اتو کسو پوهانو محققانو او عالمانو ته جوایز ورکړل او په هغو کې تاسې هم شامل وی. اول خو مبارکي درته وایم او بیا مې پوښتنه دا ده چې دا پوهان هم دوه قسمه یي، ځینې داسې چې یا ډېر مشهور سي یا خپله له شهرت سره علاقه لري او ځانونه مشهور کی، خو ستاسو پیسې کې ویل کیږي چې کتابونه ډیر لیکي، تالیفات ډیر کوي، خو له شهرت سره علاقه نه لري. نو په همدې خاطر غواړم چې په سر کې دا پوښتنه وکم یا دا خواهش وکم چې د خپل ځان پیسې کې، د خپلو تالیفاتو پیسې کې او د خپلو تعلیماتو پیسې کې هم یو څه وایست.
ما دا د ابتدایي تحصیلات په غزنی کې تمام کړل، نو بیا پاتې غینه
په غزنی په شهر کې
او بیا مدرسې شریعت شامل شو. پس لغینه د فاکولټی شریعت می خلاص کړل
کابل
شوتن ما خواسته. نو د ما تالیفات لغه وخت نه شروع کیږي چې زید الفلا د مجلې مدیر و ما. نو هغه وخت کې تقریبا کزه رښتیا وایم دغه دي چې بیازی و هم ما او زه مجبورم چې دا مجله می باید مکمل او صحیح چاپ کړی وای او خلکو ته میرا سوالی و. نو ما ډیر کوشش کوم چې لغه وخت نه،
یعنی د دې څو وخت خبره ده څو کال په خو
د ما د ماموریت اول کال یو زرو درې سو پنځه درسم کال دی.
یعنی په هغه وخت کې د الفلاح مجله مدیر وای او هغه مجله د اسلامي تبلیغات او تعلیمات مجله وای
چې د لخوانه نشریدو او له ما خپل کار لغه خونه شروع کړی ده. د ما لیکنه دی
لږه وخت شروع شوی دی. نو به هم تلفات څومره دي تر اوسه پورې چاپ شوی او نه چاپ شوی؟
تر هغه ځای پورې چې د ما په یادو ما په دې یو لیست کې هغه لیکلې ده تقریبا یو سلو دوه ویشت یو سلو درې ویشت.
په دې کې څومره چاپ شوی دی؟
دا یو سلو دوه ویشت یو سلو درې ویشت چاپ شوی دی ټول.
استاد اشرفي، تاسو خو د خپلو تلفاتو پیسې کې خبرې وکړې، خو تاسو اکاډمیسیان هم یاست، په اکاډمی کې هم علمي رتبه لرئ، دا رتبه هم څه وخت ترلاسه کړې ده؟
زه لږه وخت نه چې د جهاد په اخر کې ولستم، بیا موږ راغلو کابل ته. بیا زه په هغه وخت کې د اکاډمی علوم د رئیس په حیث مقرر شوم. نو بیا ما د خپل تالیفات د سچ مالکلی وو د ماجستیر مې وړاندې کوم، دغه د ما تالیفات دی. تاسو د هغه د تالیفاتو په اساس باندې د ما هغه علمي درجې تاسو وټاکئ. بیا غوښنو په خپل د مجلس فیصله وکړه چې ته د اکاډمیسانو استحقاق لرې. بیا هغه پیشنهاد وکړه رئیس جمهور ته، بیا هغوی منظور کړي چې دا صحیح او چې تاسو فیصله کړې ده د منظور دی قبول دی.
استاد اشرفي، کوم وخت تاسو د افغانستان د علوم اکاډمي مشر وئ؟ په هغه وخت کې د افغانستان د هغه وخت ولسمشر استاد رباني هم اکاډمیسیان و بلل شو، څنګه هغه بیا تاسو غوی ته د اکاډمیسیان لقب ورکړو؟
د ما دغه علمي رتبه چې ما ونیول د استاد رباني د مخ کې ده. ما خو په خپل رسمي په اکاډمي کې کار کوم، د هغه تقریبا
مخ کې، یعنی د حضرت صاحب مجددي په وخت کې.
او بله بله.
تاسو د اکیډمیسین لقب ترلاسه کو او بیا وروسته چې تاسو د اکیډمۍ رئیس وای استاد ربانی بیا اکیډمیسین څو
نه نه هغه نه پاستا د څو کال پاستا د اکادمی علوم له طرف نه پیشنهاد څو دوی په خپل هغه منظور کې چې یو موسینی ته اکیډمیسین ورکړه او یو استاد ربانی ته
خالی علوم اکادمی خاطا چې بیا په خوخه رئیس نه وای
زه په خوخه کې نه ومه
استاد اشتی زه چې د ستاسو تالیفاتو لست ګورم دلته په میز راته پروت دی او ستاسو کوم تالیفات چې مې کتلی دي عمدتا خو په اسلامي مسایلو کې دي اسلامي عقایدو په ایسه کې دي اخلاقو په ایسه کې دي اسلامي تعلیماتو په ایسه کې دي خو بیا هم ساحه ډیره وسیع ده یو څو وخت مخته ستاسو یوه رساله ولیدله البته څو کاله کېږي د ایډز په باره کې وه او دا خو بیا کاملا طبي او ساینسي موضوع ده څنګه دا دومره مختلف مسایل رانغړل د تسخت نه
دا مشکل شاید مشکل بی دا اصل موضوع لاغه زاین شروع چی یو ډاکټر یو خپل کتاب د ایډز په نامه کې لیکلی و هغه خپل کتاب ماته ول او استاد په دې څه کې هغه ولیکه مقدمه ولیکه مال دې ما مسلک ته یو دا درسته نه دي په دې څه کې څه شي ولیکه ولدا هغه ډیر بشاله ما کم مال خدای پریدم ما هغه کتاب شروع کړم چې د دې ایډز په څه کې څه شي لیکل تقدیر د خدای مهرباني او ما سره ډیر کتابونه او مجلې چې د ایس په ایسه کې ډیر ښه معلومات ورکړي عربي وه نو ما د هغه مقدمه ولیکل هغه مقدمه چې خلاصو هغه کتاب هم نشر شو بیا ما کوشش وکړ چې د ایس په ایسه کې دا معلوماتونه چې ما سره ایسه په عربي کې دا باید هغه سی ترجمه سي نو هغه ما کوشش وکړ چې هغه ترجمه کړي په دې ځایونه کې البته ما له طبي ډاکټرانو څخه استفاده کړې ده او اکثر عربی مجلوی چې مالغینه ګټه کړی
او ساده شتي تاسو علاوه لدی چې په ډیرو مختلفو موضوعاتو کې لیکنی کړی دي تالیفات مهم ده ډیر دی یو سلوڅو وشتي ځین لیکوال شکایت کوي چې موږ ډیر کوشش کوو خو په کلونو کلونو یو کتاب هم نسو لیکلای او تاسو ماشالله دومره ډیر کتابونه لیکلی دي که تاسو د ځوانو لیکوالو ته یو څه وایست یا چې تاسو څه چل کوي څه له کومې طریقې کار اخلي چې ډیر تالیفات کولای شي
دا اصلا د ځوانانو د تربیه او د ځوانانو په دې موضوعات کې متوجي سي اصلا د استادانو کار دی دا د موږ ځوانان چې په هر فاکولټه کې درس وایي دا استادانو وظیفه لري چې دوی مجبور کې یا متوجي وګرځوي چې دوی باید په خپل مزامینو کې هم تحقیق شي هم یو شی لاسته راوړي نو دوی لاغه زینب باید شروع کړي خپل تالیفات ته او دا تقریبا یو خدادات موضوع ده هر څوک مثلا دا استعداد نه لري د ځینې کسان پیدا کی چې دا استعداد خدای ورته ورکړي نو دا کسان کولی شي چې مثلا د یو مسلک هغه سي
استاد رفیع هم یو هغه څوک دی چې لتا سره یو ځای د اوستي ولسمشر لخوا په دې ورځو کې جایزه ګټلې ده او هغه هم ډیر تالیفات لري تر سل ډیر کتابونه چاپ شوی دي خو دغه پیسې کې ماته یو شی معلوم سو هغه دا دی چې دغه خوب کم دی بس دغه نیمه شپه راویش سي او بیا خوب نور زی بیا په وخت لیکل کوي او د ورځې هم هغه اجتماعي ژوند د دفتر ژوند کوي نو تاسو هم ټول عمر دفتری کارونه هم کړی دي او بیا هم دومره تالیفات لري څنګه ستاسو خوب کم دی خوب کموي کوم بل وخت ورکوي څه وخت د ډیر کار کوي
کلیفته تاسو ته ارز کم اته د ډوډۍ په وخت کې هم ترغه پورې چې ما ته ونه وایي چې ډوډۍ وخوره زه فقط په لیکلو کې مصروف یم او همیشه دا د ما کار دی اته اوس هم د ما لاسونه درد کوي یعنی همیشه د ما د پالیا عادت شوی ده که زه دغه وزګار یم او څه شي نه لیکم خو ما به ډیر هغه کیږي نو زه فقط طبیعتا دغه د ما وظیفه ده چې یا د ما شوق دی ورته یا زه رغبت لرم ورته نو له خپل هغه ادنا وخت کې هم زه د تالیفات لپاره استفاده کوم
نو استاد شتی د کور غړي او بیا خصوصا د ژوند ملګری د چا میرمن د خو علاقه لري چې خبرې ورسره وکي مجلس وکي نو تاسو چې د ډوډۍ په وخت کې قلم په لاس کې نو څنګه بیا په کورنی ژوند کې مشکل نه لري
یا ذکر کړئ ما اکثر د ځینې لغت چې زه ور باندې نه پوهیږم آلمان هیر و ما له خپل کډه نه پښتنه کړل چې دا څنګه دا څه معنی لري مثلا لغوی نه استفاده کړل هغه بیچاره موږ سره ډیر په عذاب نو دای ویل چې ته همیشه مصروف دی، شپې هم کار کوي، ورځې هم کار کوي، د کور ژوند خو دغه سي. نو بشاره ریښتیا هم دغه دی، دا د لیکوالانو هستي او زندگی دغه مصیبت ته ورته.
تاسو د غزنی است او غزنی خو یو تاریخي شهر دی او بل د قبرونو شهر دی. د غزنی زیارتونه او د مقبره ما هم لیدلې دي، خو همیشه یو تعجب کوم په غزنی کې د علم په لحاظ هغه څوک چې نړیوال شهرت لري او د دنیا په پوهنتونونو کې ډیر د قدر په سترګه ورته کتل کیږي، هغه ابو ریحان بیرونی دی. د دې تالیفات کا هغه په نجوم کې دی، که په فزیک کې دی، که په ریاضي کې دی، که په اجتماعي علومو کې دی، تر ننه پورې لوستونکي لري او اوچت کتابونه حسابېږي. خو ما ډیر په تعجب سره ولیدل چې په غزنی کې د ډیرو خلکو مقبرې جوړې وې او خلک یې هم زیارت ته ورتلل، خو د ابو ریحان البیرونی مقبره، بلکې مقبره نه وه، دی قبر وو او خلک یې هم زیارت ته نه ورتلل. کله په دې موضوع فکر کړی دی؟
رښتیا وایي، ما اصلا بدبختانه دا د تاریخ په حیثه کې ډیر ناکام یم، نو ما په دې حیثه کې تاریخي موضوعات کې د ما مطالعه ډیر کذبان چې بیخي نسته. رښتیا هم ده، یعنی ما تاریخ سره کوم علاقه نه درلود.
ما منظور دا دی چې د البیرونی دغه قبر حتی پخ شوی هم نه دی، دا چې سر پټ نه دی دا خو بیله خبره ده.
که مرحوم غلام جیلانی جلالی په هغه وخت کې د سرای مدیر نه وای، تر اوسه هم د البیرونی قبر ورکو
شده. استاد جلالی مرحوم چې د سنایي اخبار مدیر په هغه وخت کې دا پیدا کړو،
هغه ډیر کوشش هم کاوه چې دا پیدا شي، او په زحمت او ډیر په زحمت سره پیدا کړی دا د ما په یاد.
استاد اشرفی، وروستۍ پوښتنه مې بیا هم ستاسې له تخصص سره تعلق لري. تاسې د اسلامي علومو عالم یاست او په اسلامي علومو کې مو 102 کتابونه تألیف کړي دي، خو ځینې خلک دا وایي چې په دې مدرسو کې چې کوم تعلیمی نصاب دی، په دې کې ځینې کتابونه داسې دي چې له ډېرو زمانو راپاتې دي. مثلا د نحوي کتاب دی، د نحوي په زده کړه کې دوی شرح ملا وایي، شرح جامع، خدا خو د څو پیړیو کتاب دی. د ګرامرونو خو د عربي ګرامر خو اوس ډیر بدل شوی دی، په ډیرو شو طریقو لیکل شوی دی، هغه میتودولوژي هم بدله شوې ده او په دې شکل ښه زده کیږي. یا مثلا په منطق کې ایساغوجي وایي، ایساغوجي ګمان کوم په درېیمه میلادي پیړۍ کې لیکل شوې ده، بعد له هغه خو د منطق علم هم ډیر کامل شوی دی. کلم په دې څه کې فکر کړی دی چې دا ولې ده؟ آیا د دغو کتابونو بدلولو ته او د هغو ځای نو یو کتابونه ورکول ته نه احساسوي؟
زه خو دا موضوع هم دا تاسو به فکر کړی وي چې مثلا په زور ما اسلامي ممالک، مثلا مصر کې، عربستان کې، هم المغرب کې، دا کتابونه اصلا څوک نه پیژني. دا په خاله کتابونه دا علما شروع کړی دي،
یعنی په مدرسو کې، په دینی مدرسو کې،
په دینی مدرسو کې دوی کوشش کړی چې د اصل موافق سره تعریفات ولري او خلک ځنې استفاده وکړي. دا سی خاجو غیر ذلک در منطقي کتابونه چې مکه په افغانستان کې درس ورکول کېده، په هغه ممالک قطعا وجود نه لري او څوک په نوم هم نه پیژني. فقط دا یوازنی بدبختي دی موږ چې موږ عالمان په ځان باندې هیڅ زحمت نه دی کړی چې دا کتاب تنقید.
نو استاد شتی تاسو هم دینی عالم هست او په همدې حوزه کې کار کوي او دغه په افغانستان کې نور عالمان هم سته، آیا دوی د افغانستان د مدرسو په نصاب کې د بهتری راوستلو لپاره هڅه نه کړې یا هڅه نه کوي؟
ریښتیا هم چې هڅه نه کوي. دوی اصلا زه چې فکر کوم په دې کې دوی ډیر کم علاقه لري، فقط یوازنی مدرسه چې موږ په وخت کې مدرسې شرعیات، موږ هم دینی کتابونه لوستل هم ساينسي کتابونه، یعنی موږ دا نورو لیسو سره یو ځای امکان ورکړی دی. د موږ دوی په منځ کې هیڅ فرق نه و.
له مدرسې شرعیات نه دی منظور د شرعیات په انځای دی کنه؟ په دې نامه مدرسه به
مدرسه ده. مخکې اوس ابو حنیفه په نامه یادېږي، مخکې مدرسې شرعیات
کابل کې.
بله، نو ما په خپل په هغه مدرسه کې یو شت کتابونه امکان ورکړی دی، علاوه د شریعه موضوعاتو ساینسی مظلماته بو دیگه پسند که مکت درس ور کلو او مو امپیان ور کرده. نوزی فکر کنم اگه علماء چه ساینسی معلومات نلری دینی معلومات نامکمل کی نامکمل دی.
استاد اشرتی لو رستوی پشتنی ورست به هم یو پشتنه وکم څوکلن یاست
دما تقریبا اتیا او ترسیږي ان شاء الله زه هم په دې اتیا کلنی باندې کار کوم او دما طاقتم نکه یی نزی د شپیم کار کوم تقریبا دی ولزم کار کوم انزی هر د خپل وخت لا لا صدرس رایګال نو کوم زه هم ځوانان ته دا تقاضا دی چې د خپل ځواني وخت او د خپل قدرت او دایرو چې لري دا صف کې د خپل وطن او د خپل وطنانو لپاره خدمت کی نو دا د ما خواهش دی لدوین
ډیره مننه اوسه.